زنده باشید.
سلامونه، وخت مو بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخستانه 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په موکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شپ یو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز پرونه په یو خبر پانه کې ویل چې د خصوصي ټلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې لیکل شوی دی چې دغه کسانو محکمه په یوې اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا قضیه پای ته ورسیږي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې نن ماښام یو زوروره چاودنه وشوه. ځای سرچینې وایي چاودنه سرای سنگ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یو رکشا کې د ځای پر ځای شویو ماین لامل شوې ده. د چاودنې شدت د ځایي اوسیدونکو ترمنځ ویره خپره کړې او د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمې ته لېږدول شوې دي. تر اوسه طالب چارواکو د چاودنې د سرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمېر او احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویلي. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د تالقان ښار په امنیتي لحاظ له ننګونو سره مخ ده او دا ډول پیښو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي دي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو 2 کاله وړاندې د ډسمبر په 2 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړی. ځکه هم دا طالبانو د بندیز له کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو خپل افریقه بیرته وانه خیسته. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 150 وسلوال په مکین سیمه کې د یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښته 2 ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤولیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا برید یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدلو په غچ کې ترسره کړی. ترکی چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولی دی. د ترکیې ان ټي وي د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلوده. د تلویزیون د راپور په بنسټ د کډوالو له ډلې 1 افغانان ډیپورټ شوي دي. بلبل او ترکیې چارواکو ویلي 3 یې د انساني قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي قانون ته یې سپارلي دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 3 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې ژوند کوي. د جرمنی په مانتیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 2 ښودلی و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه دي ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرجوبله اړولې وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ملي ټیم ته پر پلازمینې هراري کې د 8 په توپیر سره ماتې ورکړې. دا له دې وروسته افغان لوبډلې د 50 د لړۍ 2-0 وګټله. یوه لوبه د باران له امله مساوي شوې وه او 2 لوبې افغان لوبډلې خپلې کړې دي. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هېواده د 20 لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره 2 ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړۍ یې یوه روانه پنجشنبه او دوامه به یې د مرغومې په 14 ترسره شي. قدر من اوریدونکو، دا خبری ټول کلمه فرشتې سحاک سره اوري. په لاس کې باید هغه افغان نجونو غږ واوري چې د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره مونږ پانتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
او په خوست کې د ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت نه د ځوانانو هرکلی
نوس لوبه حکومتونو سبب په خوست کې ډیر پرمختګ موندلای دا نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالي سره عمومي دین شهید کو نه دی نور بدبختی نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار من تشوي وینم.
د دې راپورونو ترڅنګ نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم درته وړاندې کوو. را سره اوسئ.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته خرغلي شروع کوو. د دې ورځې پر راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانو خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا امیری په خپلو اکسپانو کې په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو په کار بندیز غندلی ویلي دي چې افغانې ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییزه او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونډه درلودلی شي. نورحال فیروزی عزیزی نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام شي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسې په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کاره راګرځول شوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو د یو خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمال ازادي راډیو ته وویل
د وخت طالبان راغلي دي زه په وام سمستر کې وم. تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش شي، افغان نجونې بېرته ووهل شي، تر کله به موږ تعلیم نه کوو، تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزۍ په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 به ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به میزان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځای وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بد راځي. که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو. ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ښځو انجونو د پاره ځانګړي استازي رینا میری پر خپل اکسپانو د افغان ښځو انجونو د تعلیم او نورو بندیزونو په حق لغ خپل غبرګون خودلې وو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بیا یو شمیر ښځې او انجونې وایي چې تر بلې خبرتیا دا عبارت دوی لپاره د نابرابرۍ او د دوی د بشري حقونو څخه د انکار سمبول ګرځېدلی دی. یو شمیر دوی چې ازادي راډیو ته وویل چې په دې توګه هڅه کیږي افغان میرمنې له ټولنیزې صحنې څخه حذف شي. له تیرو دریو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د تر بلې خبرتیا پورې دا یو اصطلاح ده چې کارول کیږي، او دا اصطلاح د زده کړو کار څخه د ښځو او نجونو د منع کولو لپاره کارول کیږي، چې ډېرې ښځې د دې نه سر ټکوي او وایي چې دغه عبارت د دوی دپاره نور د نه منلو وړ ده. په همدې هکله زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته بره وګرځو.
له دریو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره سره د ډیرو افغان میرمنو هیلې لا هم د طالبانو حکومت تر امرسانی یا بلې خبرتیا پورې تړلې دي. وروسته له هغه چې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د ښځو کاري په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې بند کړ، اعلان یې وکړ چې دوی تر بلې خبرتیا پورې باید انتظار وباسي. هغه بله خبرتیا یا امرسانی چې تر اوسه لا نه ده رارسېدلې او افغان میرمنې او نجونې یې له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
دا د کابل اوسیدونکي ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د ښوونځي په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر امرسانی یا تر بلې خبرتیا جمله د دوی د هیلو پر وړاندې د یوه دیوال په څیر ده.
واژه امرسانی یگانه واژه از زمانی که ای واژه را میشنوام،
کله چې د امرسانی کلمه اورم مفهوم یې تیاره ده. کله چې لومړی ښوونځی وتړه ویلې تر امرسانی پورې، ما فکر وکړ چې د دوو یا درېو میاشتو پورې به وي، خو نه، ثانی امر یعنی د عمر تر پایه، یعنې تر هغه وخته چې هغوی یعنی طالبان وي.
ولی بعدها متوجه شدیم که امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
یوې بلې نجلۍ چې د هم د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د دریم کال محصله وه او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه محصله یم. د څو کلونو په تیریدو سره زموږ نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. موږ له زده کړو څخه بې برخې یو او لا تر اوسه پورې دغه امرسانی نه ده ختم. زما لپاره امرسانی دا معنا لري چې هیڅکله به موږ د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستې د نجونو پر مخونو ګورو، ځکه چې دا د څو کاله تیر شول، پوهنتونونه تړلې دي او موږ له زده کړو څخه بې برخې یو.
عائشه چې د ډنګ شوی جمهوری نظام پر مهال د ښار جوړونې وزارت کارکونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي چې کله تر بلې خبرتیا اصطلاح اوري ټول وجود یې له ناهیلۍ ډکېږي.
ما د خپلې دندې له لارې لږ یا ډېرې پیسې مې چې ترلاسه کولې، کولی مې شول چې خپل او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، خو وایي تر ثانی امر پورې باید انتظار وباسو. کله چې دا کلمه اورم ډېره ناهیلې کېږم. په بې صبرۍ منتظره یم چې دا ثانی امر به څه وخت ورسي.
که څه هم طالبان ادا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي، خو له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي. نجونې پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېری کارکوونکي میرمنې هم په کورونو ناستې دي. طالبانو په خپلو اعلامیو او فرمانونو کې د ځینو فعالیتونو د ځنډولو یا بندولو لپاره تر بلې خبرتیا پورې اصطلاح کارولې ده. دوی د 2018 کال د سپتمبر په 13مه له بیا واکمنېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تر بلې خبرتیا پورې وتړلې، او د 2022 کال د دسمبر په 6مه نېټه تر بلې خبرتیا پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. وروسته تر دې د 2022 کال د دسمبر په 24مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو سازمانونو کې د ښځو کار تر بلې خبرتیا پورې منع کړ. د طالبانو دغه تګلارو پر نجونو ژور رواني اغېز کړی او ناهیلي، غوسه او ان خپګان د نجونو ترمنځ او د هغوی په کورنیو کې ډېر عام دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ درې ورځې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وه چې پر زده کړو بندیز افغان جونې د کور په څلور دیوالونو کې بندیانې کړي او هغوی یې د خفګان په لور بیولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو موثبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. د ځانګړي استازو افغانستان په اړه لغونډي وروسته په یوې ګډې اعلامې کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ درامیسته کولو لپاره د نړیوالو لنې د هڅو هر کلی کوي. وای ملي ډیالوګ د مهال په افغانستان کې یو ستر اړتیا ده. نور جزئیات یې له سنا کا کړو.
د افغانستان لپاره د و پر مختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په چنی واخر کې د افغانستان په اړه لوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړو استازو ویلي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هواره او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤل سیاسي مشرانو د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ درامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلاتو ته یو ملي حل لاره ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپوه اساق اسمر بیا وایي کتم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي چې ملی ډیالوګ خواته لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت کې ونا خانی شون به یې کې برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپای ټولنې د ځنګړو استازو په ګډې اعلامیه کې دغه راز د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اوري، د ازادي رادیو دا را پرونه او ورته نور را پرونه زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای اوریدلای او لوستلای شئ. له ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي له ډول ډول اقتصادي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي افغانستان ته په راستنېدو سره ورته هیڅ ډول کاري زمینه نه ده برابره شوې او اوس د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ یې ستونزې دوه برابره زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل یې له حدیث پردیس نورو.
کار نداریم، مال خوراکی را اگه پیدا کنیم از قرض و
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران ستون شوی وی لا هم بیکاره دی او د نامعلوم برخلیک سربیره له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو یې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله تازه یو وړوکی بچی له لاسه ورکړی دی.
ژمی ډیر سخت دی خو د ګرمولو لپاره نه سکارشته او نه هم لرګي. د لرګیو بیې ډیرې لوړې شوي دي. درې ورځې وړاندې مې یو نهه میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې څو میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
مدت دو سال به کشور ایران ما زندگی کردیم.
دو کالا می ایران که جوان کردی دیر استون زمی ولیده پا ایران کی دی افغانانو لپاره دی کار ساها تنگ کرد او لی بیکاره مجبور شو چه بیر تا افغانستان تراشو. خوز دل تا هم بیکاره یم او لی بیوازلی او بی روزگاره سر الله ساو گریوان یم. ایلا لارم چه مسئولین دی کاری فرصتونو را منستکولو پا برخه که پا مکری.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي وو چې د نهه ویشتو ولایتونو په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې د راستانه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونه آباد کړي. له ژمنو سره سره راستنه شوي یو شمېر کډوال بیا ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملي اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمیشنرۍ ویان کارولین ګلوک پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې 1,500,000 زره کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېوصلۍ، اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د زده کړو د دوام، د کاري فرصتونو د نشتوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
مالورګانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي و.
له زده کړو محرومو نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د دسمبر په شلمه د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي ته سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ یو منتخبې لوبډلې په بریا سرته ورسېده. خوستي ورزشکارانو مشال راډیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ د یووالي وړیکو د ټینګښت په کار کې اغېزمنې بللې دي او ورته نورو برنامو د جوړولو غوښتنه یې کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلوبه ده چې اتلولي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې یې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستي لوبغاړي محب الله مشال راډیو ته وویل
نوس لوبه جوکمدونان سبب په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده، نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره ومومي، د شهید کو نه د نورو بدبختیو نه، دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځته شوي وینو په کور چې موږ توسې دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه موږ ته دایر
د ځوانانو یووالی د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبې په راتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټورې بولي. یو بل خوستی لوبغاړی موسی احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی، هماغه موږ لغمان ته لګو، په لغمان کې بیا موږ کونړ لغمان کوربا سره میچونه لرو، نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی. په لوبه کې ګڼ شمېر دی، لا خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
تیر که موږ یو خبره کړې و چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو، تر ډېره موافق هم شو، په خو یوازینی چې شې چولاغه سلکه څلوېک سلنه موږ بودیجه پیدا کړه، دا نور بودیجه پیدا نشو کني هغه ملکونو ته لکه هندستان، بنگلاديش، نیپال، سریلانکا، پاکستان ته موږ د کنایت ورکړې و دي. افغانستان دی ای ټی سی یعنی د کرکټ ټینس کرکټ پدرسون لټریکا
دا په تاسو حال کې چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون، شمال او لکڼو، همدارنګه صبرۍ او مساخیلو په ولسوالیو کې د کرکټ، فوټبال او والیبال لوبو د 500 وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
کنداری فالودا د افغانستان په خوګو یخنیو کې ځانګړي ځای لري چې معمولا د منی ژم یو پسرلی په موسم کې ډیر خوړل کېږي. فالودا چې د شیدو، پیرنیو او میراوري او نورو خوګو له ترکیب څخه جوړیږي، خلک یې د خوښیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال استفاده کوي. فالودا جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار او عاید یوه سرچینه ده چې د ښار ترڅنګ د کندهار د لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور حال صدیق رښتینی اورو.
څلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالودا حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړ په ایران واده کې فالودا خورو. شل کاله مخکې لازراتم په ځای شاخان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې لا داسې قانون څه سره کمزوري شو. دغه په انقلاب کې په دا خرچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه نسته. محمد نسیم چې د تیر دوله سیزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالودا هنو داسې جوړیږي چې مثال شیجې بانج کړي، شیجې چې جوړ سپلې بیا وریجې وراچو، کمې وریجې شپ شکې خوړین سپلې نه ښه پخې سپلې، نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو، هغه چې مور کړي، نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش ورکو، نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو، نو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو، صبر اوره چې پالجته صبر مثال صبالجته اوره چې سم شربت اوره چې انا هغه چې دغه خلل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشي او میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دود پایده د بچوانه ملوړي زمي ساده خبره یو شی بالا بودی شفن کید نه ی سره چړی جوړا وروړي بار پالودام وروړي یا شریخ وروړي یا پالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفن کید دغه د نه ی دود معمول دی نه د زم د خانه ی چوروړي ام جوړای یو او د ودری او ام پالودا ی یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمي او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
درنو لیدونکو، په څو شیبو کې به د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو سرحد. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روزو ټلویزیون د نیول شویو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خصوصي ټلویزیون د وو کارکوونکو په زمان خوشي شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې نن ماښام زوروره چاودنه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چاودنه سرای څنګ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یوه رکشا کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي دي چې د نجونو تعلیم اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وکتې ده. ترکي چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولي دي. دا جرمنی په ماګډیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکړ د موټر ته برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوي ملي ټیم نه په پلازمینې حراره کې د ټیم ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیار جان دلار دیدم من باشم زدانو کفتانو یکان دا فکر نان بدلش نیم در سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
دا یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی دا موتاد میرل لاسای تریخ جوند تیر کرده دی. دینجونو دا و دولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام که نیول اړین دی.
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خود سي نه وي دا هلک څنګه دی؟ باید پوښتنه وکړي چې هغه هلک څه کار کوي. دغه هلک دماغ ټیک دی نه دی؟ چرس نه ونسکي، سګریټ ونسکي، دا نور عملونه ونه لري. هغه کار کولی شي که نه شي کولی؟ هغه سواد لري که نه لري؟
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر ښځې داسې نارینه وو ته ودیږي چې هغه یا ذهني وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کېږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي. لږې ورځې څخه مې چې واده کړی، کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څه حال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قهر کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخر به څه کیږي. په دې کې خپل خراب شوم.
نکدم که تو چې وخت چی کنم خودم خراب شدم.
د پغمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی. کورنی لګښتونه خواسې هم نه برابروي. له دې څخه پیسې اخلي او نشه یې توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېناستو چې دا موتاد شو. اول خو د دولس کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونکي. هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې یم. خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وس زه خو دغه کار کوم وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چې ځي وایي لاړه شو. بچیان مې ښایي چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دستا خوري. دغسې ځان غلی نیسم او وال تکول تیروم. ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دسې پلار سره زندګي وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کېږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس. یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس. ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره یي چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې دوی د فامیلونه دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې. خصوصا داسې ډېر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، د هغې مثلا پنځه شپږ اووه بچیان کور کې لري. هغه بچیان خا دا نفقه غواړي، دا میرمن بې سواده ده، کار نه لري، څه شی وکړي؟
دوی په یو بله دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي. بیا چې کور ته رسي له چار چلان نه راتوایا
ذهني مشکل ولري او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي. بیا چې کار تر شي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وای شي چې دوی ته دغه نشه مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اتا دس خلک مالی دلی دی چه مخبل مایند باندې فشار اچي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دغه تزمن په دې دغه بلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچي ول چې سر کا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خسته کړل پوری ما از کشی رو بیشتر میکی بیایی که و حال که اتا شیشه ما تایی دقا به دالی جونو شیشه ما تکرلی
تاسو علت چه گرنه چی بدی ورسته او که والی اقا کسان چی نشو باندی روگ دیدیش میری زیاد سد
چو کالای مثلا پنزوش پیت کالای مخی اقی وقتی دقایی رویونو چرس و دقشاین باندی چوک نو مانا باندی منو پویر لویس نم وو اصلا خلویخ پنزوش کالای چی دا جنگون دی وطن در آقلن دقشاین سر خلق دغه شو د دې نه مخکې مونږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه پخوا دا شی نه و یو دوا د پاره به که چا یو شی کوکنار کړ نور داسې مسایل نه وو چې افابدیکې د جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو دی د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشایي موادو کار کیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږدي به شي څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغه کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی مېرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي په دې هکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
کورنو کې د ازدواجونه ما لیدلې دي چې زموږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي خو بس دا میندې خپله د زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی هغې ته ژوند لکه جوړه کړي هغې ته واده وکړي ښځه وکړي نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جنکي کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو ته اړتیا لري ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ړونه سمره او خيار وي دا غي ړونه موږ غوړي چې لکه موږ خ زيت لاړ شي خ الک سره چې هغه خيار وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی دا غي غوړي چې موږ هغه سره الکانو سره ودو خو بیا دا میان دی چې دی داسې کوي چې زه خیر دی دغې ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږ اړتیا لرو پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ. خو داسې نه وایي دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهېږي دا هلک کار کولی شي که دا د دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زمونږ لاړ شي دا زمونږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورکړي چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کړي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس دغه زجر وبسي درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو دغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږه تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي او که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې ودې خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح خو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي بس هغه مجبوره دی چې په بدبختۍ کې خپله ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوځي وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیاره وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس هماغه دی چې هغه هلک هم در پیدا دی او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغې هم بیا ژوند خرابه دی.
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چا ته ودیږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زورویلو خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خرابه دی ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې پدر څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دونه کورت کې ناست دي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دونه یو شانت دي او چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند دماغ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نسی وړی خپل بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خرابه دي لکه اقتصادي ژوند مخه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکي ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې خلک ذهن کې نه کوي بس ورکي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بله ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بله ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلې خو هغه ښه همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چا ته ورنه کړه چې هغه نسي کولی مسؤلیت چې د ذهن واده نه ده کړې.
ګوره ستاسو جنه ستاسو ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې د هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی، نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي؟ هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته، بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر دغه یو حالت چې دمخ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړي هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزه جوړېږي. لکه یوازې خپل هلک ته نه، چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کورنۍ ته بس یو لوی جنجال جوړېږي. هغه ښه دی چې هغه یو زوی ته خپل یو ښه ساتلی شي، چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور ترې نه جوړې شي هغه خو بیا ډېره ګرانه وي. دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي، داسې چې دماغ یې کار نه کړي بالکل دې ورته واده ونه کړي. که د هغې علاج کېږي خو علاج یې ورته اول وکړي، نو بیا یې ورته واده وکړي. که علاج ونه کړي بالکل بیا ورته واده نه کړي. او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي، هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري، هغه کار کولی شي کنه شي کولی، هغه سواد لري کنه لري؟ خیر دی که سواد مونږ لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه رسیدلې وشي، بس بیا ستونزه نشته. خو بیا د کورنۍ د الګ کور هم باید پام وکړي او د جنې کور هم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور که خور هر څوک هم د دې جنې مسولیت لري، هغه هم پام وکړي چې داسې الکانو ته خپل لور ور نه کړي. شرائط راغلی دی چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي یو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزه جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګوره نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میاندو ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا جنۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه د بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزه کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جانه، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
چا بحالا نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ ستیر دیوالوام شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزا دور قبول نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود سرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ پخ پل حسن داغی کی جی مخبنا لو چبی ایت خبرنی دا ایراد ہم شبیدہ شہید بے کسات یما ہسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روڑ دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارہم شبیدہ یو شی باقی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود ذرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شبیدا
azadiradio.com
kalat kal yaad is ma mil maun kalat kal qamat dira sarau kalami khyal kal rishtya bi kalami sthir gutranave kalal sthir gud dosh ko rano paule upshand vadan op bar khuban di jalave dekho har waqt mashnavi dekho har waqt mashnavi kalami dost kal janan vi kalami chure kal jan vi kal da atru taza vajam kalami khal
ګرمه ده.